വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ്വീപ റേഡിയോ ദേ
دا د وایس اف امریکا دی وریډیو د اتواریه یک شنبه ورځ د کال 2013 د جنوري د میاشتې ومنېټه د پاکستان کې د مهال د مخزن 9 بجې دی افغانستان کې اتنیمی او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 11 بجې سوي دی خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو زکلسم کاکر
او ز نصر کاکر
تاسو ور بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو خو ورڅخه یو د خبرونو سټکو ته
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تخمینه جنجوا وایي امریکا یو نړیوال طاقت دی او اسلام آباد بل واشنگتن سره د شو اړیکو د ساتلو هڅه کوي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس هم ویلي پاکستان د فورس سره په رابطه کې دی خو د پاکستان د دفاع وزیر بیا وایي امریکا سره نور ملګرتیا نه ده پاتې
امریکا زموږ اتحادی نه دی اتحادی دغه شان ژبه نه استعمالوي
د بلوچستان اعلی وزیر ثنا الله زیری د خپل ګوند پی ایم ایل نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب په صوبایي سبلی کې د هغه خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکامولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړه ده د بلوچستان یو حکومتي غړی وایي
مارچ میں سینیٹ الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے لوگ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں اور اس سینیٹ الیکشن کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں
او په ایران کې پاسداران انقلاب ویلي ایرانی وګړو او د هیواد امنیتی ځواکونو د بی ثباتی جوړولو لپاره د امریکا، برتانیا، اسرائیل او سعودي عربستان د سیسه ناکامه کړي
او وز د خبرونو تفصيلات
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس ویلي که څه هم امریکا د پاکستان د پوځ امنیتي مرستې ځنډولي خو په دې برسیره هم پینټاګان د پاکستان له پوځ او د پوځ له مشر سره په خپل تماسونه جاري ساتلي دي نوموړي د خبرې د دفاع په وزارت کې خبريالانو ته کړي او ویلي دغه مرستې به هغه وخت بیرته پر ځای کړل سي کله چې پاکستان د ترګرو په ضد پریکړند ګامونه واخلي په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري تخمینه جنجوا هم ویلي امریکا یو نړیوال طاقت او دوی به د شو اړیکو د ساتلو هڅه کوي خو د هغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې امریکا سره نور ملګرتیا نه ده پاتې د امریکا حکومت د تیرې پنځشنبه پر ورځ د پاکستان لپاره پوځي مرستې له هغه وروسته وځنډولې کله چې صدر ټرمپ په خپل یو ټویټ کې په پاکستان تور ولګوي چې د ۳۳ ارب ډالر د مرستو برسېره پاکستان ورته دروغ ویلي او دوکه یې ورکړې
د پاکستان بلوچستان ایالت پنجګور او سیبسه د دوو تنانو مړې موندل سوي چې د پیژندل کېدو لپاره هسپتال ته وړي بلخوا د جمعې په ورځ د خوزدار ضلع زدوا پولیس تشتول سوي دي چې تر اوسه یې درک نه دی معلوم او نه یې چا ذمهوارې قبله کړې ده
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ناڅاپي سیاسي کړکېچ د هواري لپاره په لوړه کچه هلې ځلې شروع سوي دي او ګورنر د جنوري په 9 نیټه د هغه ایالت د سمبلی غونډه را بللې ټاکل سوی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی به هم د اعلی وزیر سردار ثنا الله زهری په ضد د بې باورۍ خواست د ناکامه کولو لپاره کوټې ته سفر کوي د کړکېچ وروسته له هغه راپور ته سوچې د ایالتي اسمبلی 14 غړو د اعلی وزیر په ضد د بې باورۍ خواست ورکړ
پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم په پولا کارکونکو تاجرانو او ترانسپورټرانو خبرداري ورکړې ده چې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي کچري د نېشنل لوجستیک سیل په نومي ادارې دوی بې ځایه تنګولو ځخه خلاص وانه خستو دوی وایي چې د ان ال سي چارواکي په پولا باندې دوی ځای په ځای دروي او پیسې ځنې اخلي چې د دوی د لاسا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت ډېر اغیز پرېوتې دی
په ایران کې پاسداران انقلاب نن د یک شنبه پر ورځ یو بیان کې ویلي ایرانی وګړو او د هیواد امنیتی ځواکونو د هغه بې ثباتۍ په ختمولو کې مهم رول لوبولې چې د بهرنیو دښمنانو لخوا جوړه شوې و
دا خبر پښتونخوا د ماشومانو د حقوقو او تحفظ لپاره کارکونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ماشومانو د تحفظ ادارې د بیرته فعال کړي دغه ادارې به د ماشومانو تحفظ او مرستو لپاره کار کولو د خبر پښتونخوا حکومت د ایالت په بیلو بیلو ضلعو کې دولس چایلډ پروټیکشن یونټي تړلې چې وایي دغه ادارو چلولو لپاره فنډونو نشتوالی دی
د صدر ټرمپ انتظامي او کانګرس ته ویلي د مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړونې لپاره د لومړي پړاو لپاره دی د راتلونکو لسو کلونو لپاره ورته اتلس ارب ډالر ورکي دغه پیسې به په 550 کیلومتره نوي بندیزونو 450 کیلومتره پلو باندې په کلا بندي باندې خرڅول کیږي و سېنټرانو ته په دې حق د جمعې پر ورځ یو تفصیلي پلان هم ورکول شوی صدر ټرمپ له مکسیکو سره پر پوله باندې د دیوال جوړولو ستونزه د خپل انتخابي کمپاین برخه جوړه کړې و او خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې پر هغه پوله باندې به یو غټ او شایسته دیوال جوړوي
The Voice of America دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تاسو واردله او اوس هم وخت سوې د خبرونه پښتانه ستوري قربانه ناهید سحر سټوډیو سره غلې ده ستړي مسینه جان یو په خیر علي
ډیر مننه خیر اوسې جندې
سفر په خیر
مننه
تا چې جندې اوسې
جندې
خما چولې هغه سین جندې ما هغه د جندې سین درایات په شوګه د جندې د سپی د سین په شانتي بهاند اوسی
چه با دو خویده
نو جبه ده کنه ده وقت نجوره ده
ارزگی خویگی
کنه نو ده جبه ده
مایک مایک نو گروه خویگی
کسام ده نه ستره ده اصل که ستره شو
کنه ده خبره پته لگی باشه ده کتیله
والا اصانه کار نده
کافی اوس که خوراک با که بنیوی سب خوراک روڑه ده
چوش راولی ده
ده سه چی خوخه ده ده وسه خوخه ده
ما ته خیال چې سپیر پارس مې راوړی دی یعنی دا مزه مزه
دا یې هغه سپیر پارس یې نو دا شه یې نو زړه وخم با
نو بیا خو نو زنه خورم
ویلی ما
د اوسې زړه بم څوک خوري ها دومره مظلومه
ای هی
کنه
اوسې اودته ما سم وانت دی کنه خو خو وخه خو غوي
که څه مو جن سنانم شای نه پریږدو په البته زدنی تیر دا سپیر پارس خو زره نو شخ پرور نه جان تا خو ما خیال د اوسی زړه خوړلې
نه ما وزره نه دی خوړل
شه
موږ خپل زړه خوړل شهران خپل زړه خوړل مننه کاکر سی وکړ سیم کاکر دې مننه د پروګرام شروع مراله خو دې کا ګرانو خو ګورو دین کا اسلام علیکم وایس اف امریکا دی ریډیو دې پښتانه ستوري محفل دې او زه تاسو قربانه نه هیڅ سحر د پخپل ټوله پښتنه مینه هر کله وې مهله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ته چې خدا بادو بریالي وسې د دې ریډیو د روایت تر څنګ په خدمت کې حاضر ده همیش بشان هم د ادبی محفل سره ادبی محفل کې همیشه موږ د جیب هغه ټول شاعران ادیبان ملګري چې جیب د پاره کار کوي خپل د پښتو جبا ژوندې ساتي د په مختلف مدونه کې کار کوي نو هغه تاسو په دغه دغه تور په هیڅ څنګه په پښتون سوري محفل کې راځي او نن هم چې تاسو لپاره کوم ستوري غوړه کړې ده پښتو د ادب د اسمان زلند ستوري پروفیسور جاوید جان صاحب چې د کتابونه چاپ دی او د غشن یو شمیر چاپ ته تیار دی هیڅ سره خبرې کوو ډېر قیمتي کتابونه دي همیشه لکه څنګه تاسو اوري په دغه پروګرامونو کې چې نا کې دي همیشه دا یو ګیله لري او دا یو غختنم لري چې پښتو ادب کې د نثر ډېر ضرورت دی نظم په نسبت او په نثر کې بیا هغه سيزونه چې لیکوالان له لستونکو له پوهه ورکې نو زموږ نه ملګری پروفیسور جاوید جان صاحب هم تاسو د پښتو ادب کې هغه موضوعات په نثر کې چیړلې دي چې به ان شاء الله پښتو په لمن کې یو ډېر قیمتي اضافه وي او پښتنو لیکونکو لوستونکو ته ادب سره علاقه لرونکو ته به ډېر خیر رسي نو ول ورته ډېر په مینه په درناوي ورته هر کله وایي پروفیسر جاوید جان صاحب په خیر راغلی ستړي مشه
ډېره مننه ایثار خور
مننه تاسو چې تاسو په پروګرام د لپاره وخت روي ستاسو سره خبرې کوو تاسو په ادبي حلو ځل باندې او د دې تر څنګ د غوردون کې به هم د پروګرام برخه وي که تاسو نه سپوښتنه لري څه غوښتنه لري څه فرمایش لري د شعر او ادب په حواله سره نو غوښتي په خپل ټلیفون شمیره ور یادو ګرانو خو غوردون کې پروفیسور جاوید جان صاحب د پروګرام من مده تاسو غواړي څه پوښتنه کوي د ادب د نظم او نثر په هر حواله سره نو د ټلیفون شمیره د 00202205003 دی ویډیا نمبر د 00 او 09 0 خ ټلیفون خ پوښتنه سره راشي د پروګرام کله سیوا کې ستاسو ټلیفون په انتظار وي تاسو سره کې پلار او خپل پروګرام وړاندې وزو د خپل ګران منما پروفیسور جاوید جان صاحب تاسو ول موږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کوي چې د خیبر پښتونخوا کې سیمه سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شوی څومره تحصیلات مو تر سره کړی او څنګه نن سبا څه مصروفیت لري
ډیر مننه نه هیڅ خور زه نامان خپل اصل جاوید اقبال او په ادبی دنیا کې جاوید جان باندې پیژندل شم زما ډیټ اف برث 1960 ته رسمي تعلیم می ایم اے پښتو ایم اے اردو او ایسوسیټ انجینیرینګ میکانیکل دی او زه په نارت وزیرستان میرانشاه پولی ٹیکنیک کالج کے ٹریڈ انسپکٹر یم پر میکینیکل سائیڈ باندې او د ادب سره خو لکه ډیر وخت شو چې شعر او شاعری کوم او د نثر سره مې لکه ډیر لگاو دی او یو کتاب میں 2016 کے دے ادبی اڑانگ په نوم باندې راغلې دي چې هغه تالیف ته او پکې ادبی اصطلاحات دي او د ادب په اړه اکثر چې کوم علمونه دي هغه پکې سړل شوی دي. دا تقریبا ټوټل ټاپکس چې په دې کې کوم دي نو هغه 225 دي. جی تو 225 موضوعات باندی دا کتاب مشتمل دی او شاید چې دا د ادبی اصطلاحاتو په دانن وخت کې تر ټولو ذهین کتاب دی. او بل کتاب زما د پښتو ژبې خپل کافیایي نظام لکه دا زما داسې کتاب دی چې ډېر وړوکی غوندې دی تقریبا دا 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 الله دا علم نشتا نو پاغه ما ډیر سوچ کولو او ما با لکه زړه به مې خوړل شو چې د عربي ژبه چې کومه ده نه هیڅ خور هغه اکثر د متحرک حرف نه سټارټ کیږي کنه او د پښتو ژبه چې کومه ده هغه د ساکن حرف نه زیاتره سٹارٹ خلی بشاعری کے خو بیا کمال دادی چې د متحرک حرف نه هم سٹارٹ پکې اخیستل شي لکه دا دا ویار دے دا پشتو ژبے چې پارا بینا یہ نیلا لگا بدل تک بیا دا وسیخ کاری منتا شاعری هم د ساکن حرف نه سٹارٹ کیدای شي او هم د متحرک نه
دتا سولګه
لکه صرف
جاوید سے تاس بدا لگ دا کہ مونگ تا لگ ایکسپلین کی لکا مثالوں سر کی سنگ با لکا ساکین حروف او متحرک حروف کم دی پختو علا حوالی سر یا عربک حوالی سر چی خرق توازی حشی
لکا عربی ہو چی سمرا حروف یا مونگ لکا سٹارٹ چی آخلو کنا لکا مونگ وائی چی سبحانا نو پسین باندے پیشتے ٹھیک دا کنا نو دا متحرک حرف تے یادا سے بل لفظ یادا سے بل لفظ ہر چکم لفظ تک راوے نو دا اگے سٹارٹ بادا متحرک حرف نوی دا سکن نو کدائی نشی سارا عربی او پختو چکم دا ہغا ہم دا سکن نا سٹارٹ تا پشائری کیا خستے شے او ہم دا متحرک نا لکا زه یو امی سرا وایم چې علم په محفل کې د جهان بل ډیوا ده اوس علم چې کوم دی عین چې کوم دی دا د زیر نه سٹارټ شو نو دا متحرک حرف شو او اکثر زمون شاعری چې کومه ده خاص کار هغه د ساکنو حرفونو نه سٹارټ اخلي لکه مونږ وایو کنه چوس یو مصرا دا کنا یا یو لفظ ذات اخلم لکا شفند یا خوند کنا نو دا دی اول حرفونه چې کوم دی دا ساکن دی
شفند او خوند او
کنا نو هم دا وجه دا چې عربی او پښتو ژبه د شاعری په لړ کې هیڅ سمون نه خوري کنا نو بیا ضرورت کوم دی چې سمون هم نه خوري یو ژبه زما د ژبې سره د ادب په لحاظ یا د شاعری په لحاظ نو زه د علم کافیه په خپله شاعری کې کاروم نو پکار دا چې پښتو ته خپل داسې اصول او داسې قاعدې وغواړم چې د پښتو قافیه یعنی هغه د هغې اصولو او قاعدو پابند شي. ٹھیک شو کنه جی. نو بیا چې ته لکه اوس دا کاراوې دا علم دا عربي والا نو پدا باندې زمونږ د روشانیانو نواخله تر دې دمه پورې یا زبداسې وایم چې دا اول دور نه رواخله تر دې دمه پورې ټوله شاعري غلطیږي. هغه ما په دا کتاب کې مثالونه هم ورکړي دي لکه د خوشحال بابا رحمان بابا نه رواخله تر حمزه او درد پورې کنه چې دا ټوله شاعري غلطه ده. چې کله مونږ د عربي علم کرو د کافی لپاره او ما چې کوم په لیکلي صورت کې ورکړي دي کنه صرف هغه یو قاعده او هغه د پښتو هغه یو قاعده یعنی د عربي د ټول علم جواب ویل شي.
څنګه؟
نو بیا په کار ده چې مونږ خپل پښتو اصول وکړو د کافی لپاره لکه دا په دا اړه لیکل شوی دی دا کتاب. او یو بل کتاب دی افسانو هغه کمپوز شوی دی او د ثقافت او د کلتور ډیپارټمنټ سره پروت دی. انشاءالله دغه میاشت نیمه کې به هغه هم چاپ شي امید دی.
تاسو د کوم چې د ادب په حوالی سره د ادبي وړانګې او د تر پښتو ژبه خپل کافی نظام نو تاسو د مختلف کوم موضوعات راغشتي په ادبي وړانګې کې نو دي کې تاسو لکه تاسو وی چې دي د غوره ادب په حوالی سره تاسو خبرې کړو تاسو سره لکه نتیجه مو سره لکه غوره ادب څه شي دي تاسو دا دونه خواري دونه تحقیق او پدی باندې لیکل کول نو غوره ادب مو څنګه معرفي کو یا ست تعارف تاسو څنګه لري کې یوخه ادب یا غوره ادب څه ته څنګه به تاسو بیانوي
لکه ادب خو ادب دی نه یو هو د ادب خپل تعریف دی چې ادب څه ته وایي نه او یو غوره ادب هغه دی چې معیاري وي په هر لحاظ کنه هغه د لفظونو په لحاظ وي که هغه د تشریح په لحاظ وي که هغه د معنو په لحاظ وي کنه جمعیت وي پکې نو هغه غوره ادب دی. لکه دلته زما د بل کتاب چې کوم دی د ادب په متعلق کنه په دې کې تش دا لکه ادبی اصطلاحات دي خو فرق صرف دا دی د نورو کتابونو نه او د دې کتاب چې لکه زرکانه شو او دا سه نور کنه هغه هم د ادبی اصطلاحاتو کتاب دی یا ادب څه ته وایي کنه هغه لکه زما کتاب چې کوم دی هغه لکه ما صرف او صرف دا په نظر کې ساتلی دي چې یو ویونکی یا یو شاګرد یا یو طالب علم چې دا لولي نو چې هغه کم از کم په تعریف پوهېږي. لکه زمونږ ادیبان یا ادب پوهان اکثر چې لیک کوي نو هغه د یو لکه د ادب یا مثال د نظم یا د غزل چې هغه تعریف کوي کنه نو هغه تاریخ هم ورسره راواخلي کنه نو هغه دومره اوچی چې د شاګیر نه د یو طالب علم نه هغه خپل ټیپیکل تاریخ پکې ورکشي چې اوس یې زاست تاریخ وکم کنه نو په دا کتاب کې ما دومره کړی دي چې صرف او صرف هغه چې د خاص تاریخ یې دی ما تر هغه پورې په دا کتاب کې اکتفا کړی دا لکه اوږدې آسې خبرې مې نه دي پکې کړې.
خجی اسکه موږ خپل کلاسیک دور ته وګورو د پښتو ادب چې کوم زموږ د پښتو ادب کوم کلاسیک دور دی پای کې د غډیر یو مضبوط پاتې شوی دی چې پای کې کوم رحمان بابا خوشحال بابا بیا د غشن ک علی خان حمید بابا کاظم خان شیدا او داس نور ډیر نامې دي چې دغه کلاسیک ادب یو مضبوط دور موږ را کړی دی یو ډیر سونهره یا گولډن دور چې ورته ویل کېږي د پښتو ادب په هغه کلاسیک دور. خو په نوي دور کې تاسو کوم جدید دور دی تاسو دې ته په کوم نظر ګورې؟ دې کې اوس ډېر لکه تاسو په خپل هم پکې دا نوي یو تجربه او که د دې په حوالې سره د خپل کافي نظام په حوالې سره نو څه ګڼې چې څه ضرورت دی نن سبا پښتو ادب کې؟ څه قسمه کم قسمه ادب ضرورت دی؟ د کم قسمه لیکونو ضرورت دی؟
مننه. زه کله کله په تنقیدي اجلاسونو کې ورته وایم ناهید خور چې نن سبا یو لفظ دوهراویږي ډېر چې جدت جدت کنه چې په هر څه کې جدت راغلی دی. نو یو ورځ ما ورته ویل چې تاسو کا کلاسیک دور واخلئ، کاظم خان شیدا واخلئ، عبدالحمید بابا واخلئ، یا علی خان واخلئ، یا داسې بل واخلئ، نو د هغې شاعري لکه زمونږ جدیده شاعري تش او تش، یعنی فقط په دا ورته ویلی شو چې هغه شاعري د عبدالحمید بابا کنه، یا د کاظم خان او یا د علی خان یا د نورو کلاسیک شاعرانو د استعارو تشبیهاتو کنه، د ښکلو ترکیبونو کنه، د دې شایو نه ډکه ده کنه. او زمونږ شاعري چې کومه ده دې ته زه ځکه جدیده وایم چې په دې کې اکثر نه استعاره شته نه تشبیه شته، صرف لفظونه دي، هغه په داسې انداز مونږ استعمالوو چې هغه لفظونه تعطیل کوي کنه. لکه شاعري مؤثره هم ده نن سبا چې ګورې، ښکلې هم ده، خلکو ته خوند هم ورکوي، په هر طول پورا هم ده کنه. خو نه به په دې شاعري کې د نن سبا په شاعري کې ته ډېرې استعارې ووینې، نه به ډېر تشبیهات ووینې کنه، نه به ډېرې کنایې ووینې، صرف او صرف لفظونه دي کنه. عام شاعري ده خو په دومره ښکلی انداز کېږي او په دومره ښکلی انداز دا الفاظ زمونږ د نن سبا شاعران پیری چې زړونه هم راپاروي، په زړونو اثر هم کوي او سړي ته خوند هم ورکوي. نو زه دا وایم چې لکه که جدت مونږ کوم څیز ته وایو که نه، نو هغه دا دی چې سوا د تشبیه نه، سوا د ډېرو استعارو نه، سوا د ډېرو کنایو نه، بیا هم زمونږ شاعري مؤثره هم ده، ښکلې هم ده او رنګینه هم ده.
مو سره یو ورځونکې د پروفیسر صاحب د دې غږ اخلو چې دی څه که پوښتنه لري که څه فرمایش لري. رحیم منګل دی مونږ سره د کورمې نه. په خیر راغلی روجان.
تیره مننه نیکسر خور تاسو او مېلمه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
پروګرام خو ډېر ښکلی روان دی او د مېلمه نه یو تفوس کول غواړم.
وایا
هغه دا دی لکه مونږ د ډېر مخکې نه اورو د کافي چې کوم تعریف دی چې کوم هم اواز الفاظونه وي، یعنی چې یو شانتي اواز ورکوي، نو دا هم کافیا هم کېدلی شي که نه. نو که بیا مونږ زرکانی ته ګورو یا یو بل کتاب خوږه ژبه مال وختلی دی هغه ته ګورو یا د دې ورور جاوید جان کتاب ته ګورو، نو د هغې په مناسبت سره بیا دا کافي چې کومې دي دا غلطی دی لکه مونږ ګورو چې غلطی دی لکه ما ته خپل هم دا پته لګېدلې ده. نو چې تعریف ته ګورو بیا دې تعریف په حوالې سره سمې دي، نو مونږ څه ویلی شو چې آیا تعریف هم غلطېدلې شي چې د یو شي چې کوم تعریف وي هغه غلطېدلې شي؟ لکه دوی کتابونو کې چې مونږ ګورو بیا دا ډېرې کافي مونږ ګورو چې دا بالکل غلطې دي، لکه څنګه دې خبره وکړه. او تعریف ته چې ګورو بیا د هغې حوالې سره سمې دي، ځکه چې تعریف خو صرف دا وایي چې کوم هم اواز الفاظونه وي، نو دا هم کافیا هم کېدلی شي. بس په دې باندې دوی نظر غواړم.
نو ګورو چې څه جواب درکړي پروفیسر صاحب. ډېره مننه رحیم ګل رو، رحیم منګل رو. جی پروفیسر صاحب، دی خو ستاسو کتاب ذکر هم کو چې ګینې زرکانې او خوږه ژبه ستاسو کتاب دی کتلې دی او د په حوالی سره چې نو بیا کم یو عام تعریف د دې چې هم آواز یا هم کافی هم آواز کم لفظونه یغه هم کافیم بي، نو اوس یې نو دا نوې تعریف یا نوې ستاسو چې کوم لیکنې دي داسې نو هغه په حوالې سره به غلط دین دا په تاسو جواب ورکوي ولا دی؟ لا
داسې دا نه هیڅ کار خو چې عربي علمي کافیا چې مونږ کله کارو نو د هغې تحت لکه هم داغه علم فارسی هم خپل کړی دی، خپل شعر و شاعری کې هم داغه علم کاروي دا عربي والا کنه، او اردو هم خپل کړی دی، او پښتو هم د دې علم تقلید کوي. اوس نن سبا د دې علم تر سیوری لاندې چې څومره قیدی دي کنه د کافی دپاره، نو هغه شیزه سی قیدی دا دوی خیم کنه، هغه لفظونه چې هم آوازه وي او هم وزنه وي کنه، چې هم آوازه وي او هم وزنه وي او معنی جدا جدا وي، نو هغه ته مونږ کافی وایو، یا وایو چې دا لفظونه په خپلو کې هم کافی دي. یو یعنی دویمه یې دا ده چې مونږ شاعران چې کله جمع کافیا کرو لکه زړونه پرهارونا یا زخمونا کنا، نو د دې قیدا دا دا په مراویجا قیدو کې اصولو کې د کافی چې کچرته مونږ یا یو شاعر جمع کافیا کاروي لکه زړونا او زخمونا کنا، نو دا به هلا صحیح وي، او دا هم آواز خدا هم وزن هم دا کنا، خو غلطه زکه دا چې دا کله ته واحده کې مفرد ای کې نو دا په خپل کې نه ده هم کافیه، شرط یې دا دی چې جمع کافیه چې کوم شاعر کله هم کاروي، نو هغه جمع چې کله واحده کې چې واحد لفظونه هم په خپل کې هم کافیه وي، نو هله به جمع کافیه هم صحیح وي. لکه زه دلته کې مثال ورکوم کنه، اوس لکه زړونه زخمونه، اوس دا چې واحد کوم نو زړه او زخم، نو دا هم کافیا نه دي، چونکې نو د جمع کافیا هم ځکه غلطه ده، صحیح نه ده. او که چېرته مونږ جمع کافیا ولګو ګلابونه کتابونه، نو دا چې واحد کو نو رابه شي ګلاب او کتاب، نو مونږ ویل شو چې دا جمع کافیا صحیح ده، ولې چې دا دی واحد هم کافیا دي. دا دویمه قاعده دا مشهوره. او دریمه قاعده دا د مراویجا د کافیه، چې کچره یو شاعر په مطلع کې کنه دا سه کافیه او کاروي چې هغه د دواړو مصرو کافیه هم وزن وي، نو هغه شاعر با بیا پابند شي چې تر مکتب پورې با هم هغه وزن پکاروي او داسې کافیا به لګوي، لکه که په مطلع کې د یو سېلاب کافیا ولګوي غر سر کنه په مطلع کې، نو تر مکتې پورې به دغه یو سېلابیزه کافیا پکار راولي، او چرته دوه سېلابیزه کافیا ولګوي په مطلع کې کنه، نو هغه به تر مکتې پورې دوه سېلابیزه کافیا کاروي. دا یې قاعده ده. او که چېرته په کافیا کې مونږ هم وزنه کافیا نه کارو یو لفظ کنه، یو سېلابیز دی او بل لفظ مثال دوه سېلابیز دی کنه، داسې کافیا راغله، نو بیا شاعر پابند نه دی هغه چې کوم رنګ هم کافیا کارولی شي کاروي دی. اوس که چېرته په دا دریو قاعدو مونږ د پښتو شاعري وګورو یا هر شاعر دی خپل کلام وګوري، د یو ول کلام به هم نه وي صحیح، چرته هم د پښتو شاعري په هم وزنه کافیا نه ده شوې، چرته هم د جمع قاعده مونږ داسې نه ده کارولې چې جمع کافیا کارو او چې واحده یې کو نو هغه هم په خپله کې هم کافیا وي. او د دریمه قاعده هم حال حال به په نظر راځي، خو لکه اکثریت داسې دی چې په هغې کې دا خیال مونږ نه دی ساتلی چې په مطلع کې مونږ دوه سیلابیز لفظونه هم کافیه کړل، نو تر مکتب به هم دغه دوه سیلابیز لفظونه کاروو د کافیه په تور. نو داسې زمونږ ټوله شاعري غلطیږي، او د دې لپاره بیا چې ما کوم په اخر کې په دا کتاب کې چې کوم اصول ټاکلي دي، نو هغه لکه غټه خبره د قافیه د عیب یستل دي نه هیڅور. یعنی لکه اوس زه د عربي علم چې تر څومره دی د قافیه لپاره زه دا اورېدونکو ته خیم.
تاسو پروفیسر صاحب تاسو په دې خبر یاد ساتئ، دا به تاسو بیل ته جاری ساتئ. موږ سره اردن کې د مهبولي د کورمینه د دې غږ له جدي سوي په خیر راغی ورجن.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نو یو څه ارتو تا او ګرل ریسرچ تا او دې ملو تا او د دیوارو جو شروع کار کوم کې دې اصل د سره ملو وړاندې کوم دې نیو کولم راکې ته کوم
من نه خیر سه خوشاله سي استاد دې مبارک شي سه مختنه بل لري روټ
نه سه په خپل مدا کوله کنا ها
ها
لکه دې شعر دې خبره ونی کړی خزو غورم ته لکه مو دې امزا بو او رحمان بو غنی خون یا ټول مون رسولا او او شعری تا مون دې کنا ها خزو دا په خپل کوم لکه دا نن سبا کوم شعر دې ولا دی او دا په کورونو کې نشي ورغلي او دا شعری هم ته شعری خبره تاسو که زم کړی نه غا صحیح دی خلاص سبا شعری خلاص جال دی نو مو کوشش کوو چې تاسو شعری په کور دی او تا هم مې ریلی دی کور اورېدلې او کبیله پلیټ کړه او نن سبا شعری ته کوم دی هغه په ورځ کې شعر جوړې په کې دی چې دې شې څه دو دا شې څه دی په خپل دی تاسو په سمې کول تي دی ډیر مننه.
ها ټیک شې ډیر مننه تاسو وره دل پروفیسر صاحب د دې خبرې د دې باندې خپل نظر وړاندې کې تاسو په خبره جاری ساده چې کوم تاسو روانه کړی و
صحیح او په سوالې ز دا څه خاص پوه نه شوم نه پور
دی وی چې لکه ما شاعری ډېر لوستې ده نن سبا چې نو مخکنی شاعران ډېر خو لکه رحمان بابا خوشحال بابا غنی خان ماده حمزه بابا خو نن سبا معیاري شاعري نه ده او داسې شاعري چې په کور کې نشي اورېدلې نشي خپل فیملي سره یو ځای هغه شعرونه که هغه سندرغاړو ویلي دي په هغې حوالې سره او نن سبا کومه شاعري چې په یو ګنټه کې ورځ کې روزانه خلک په ګنټه کې مغزل لیکي ورځ کې مغزل لیکي نو داسې شاعري ته تاسو په کم نظر ګورئ دا دغې پوښتنې وي او تاسو په دې باندې مهم نظر وړاندې کې خپل خبر تاسو جاري وساتئ چې کوم تاسو روانه کړی و
صحیح نه هی فور داسې دا چې د عربي علم چې دا کوم نو هغه وای کنه چې د کافی نه حرفونه دي یو خو دا خبره ده پکې او اصل حرف چې کوم دی په کافیا کې هغه روي دی چې د کافی د عملی تیر بلل کیږي کنه نو پروینا سلور حرفونه مخکې دي او سلور حرفونه وروسته دي لکه پروینا مخکې سلور حرفونه چې دي یو د ردف بل د قید بل د تاسیس بل د دخیل او پروینا وروسته چې کوم سلور حرفونه دي یو د وصل یو د خروج یو د مزید او یو د نائره بیا دروی درې قسمونه دي ځلکه په مختصر تور باندې د عربي ټول علم خیم کنه چې دا څومره علم دی د کافیه لپاره. بیا دویمه خبره په دا علم کې دا ده چې دروی درې قسمونه دي، یو یې ته مفرد عربي وایي بل ته مقید عربي وایي او بل ته دریمې ته مطلق عربي وایي. او د دینه بادا د کافیه شپږ حرکتونه دي، یو ته یی توجیه بل ته یی مجرا بل ته یی رس بل ته یی اشباع بل ته یی خضوع بل ته یی نفاذ. او د کافیه اته ایګونه دي، یو ته وای اقوا بل ته وای اکفا بل ته وای اجازه بل ته تحریف روی بل ته سینات بلتا اتا بلتا معمولا او بلتا غلو اوس لکما چې کوم د بحثر لاند کړی دی په کتاب کې نو اول هما دا ثابت کړی دی چې کچر تمونږ عربي علم کراو او چې د کومې مرویجا قیدی دی د کفیده پارا په دې عمل کو نو زمونږ با د اول نه واخله تر اخر د مپورې ټول سیدی غلطه ثابتېږي او دا د هیڅ زړوم نه غواړي چې یسو پیر رحمان بابا ته غلط وایي یا د خوشحال بابا ته غلط وایي یا د حمزه بابا ته غلط وایي یا د بل شاعر ته غلط وایي د پښتو نو بیا په کار دادا چې مونږ با کافیه ته خپل اصول ټکو اوس پټولنا غټه خبره دادا چې مونږ دلته په دا کتاب کې لکه ما چې کوم لیکلی دي چې مونږ روي تش روي راخلو کنه نه مطلق روي بولو نه مقید روي بولو نه مفرد روي بولو او نه سلور حرفونه مخکې ګڼو او نه سلور حرفونه وروسته ګڼو روي ته صرف روي وایو او پټول نه غټه خبره دا ده چې په کافیا کې دی عیب نه وي نو دا اته عیبونه چې کوم دی د کافیې چې کله په کافیا کې دا عیب نه وي د اکفا د اکوا د اجازه د تحریف روي سیناد اتا معمولا یا غلو نو کافیا به پخپله روغه وي کنه ټیک به وي او ما چې کومه قاعده ورته ټاکلې ده هغه قاعده دا اته سره عیبونه په ګوشي ځان سمولی شي او هغه قاعده داسې ده چې په عربي کې دوی چې روي کوم حرف ته وایي کنه لکه کافیا ده آسمان جهان کنه نو په آسمان او په جهان کې دوی چې د کافی کوم روي غني اخیری حرف لکه په آسمان او په جهان کې نون غني چې نون روي دی کنه او الف چې کوم دی په نون نه آگاهو د آسمان هغه دوی ردیف یا ردف غني اوس کچره مونږ حق ته حق وایو نو نه هیڅ ورته هم د شاعری سره تعلق لري چې ردیف لکه لغوي معنا ده چې په یو سوور پسې ناست بل سوور کنه نو مطلب یې دا دی چې پټولو نه وروستو کنه لکه ردیف چې زمونږ په شاعری کې پټولو نه آخر راځي ٹھیک شو کنه نو دا کومه خبره ده چې زما روي نون دی او ردیف مې علف دی پدای هم نه مانم کنه زه وایم چې زمون چې سرنګې د ردیف معنا ده چې آخر یعنی یا هغه حرف یا حرفونه چې د غزل په غزل کې د کافیې نه وروستو بار بار یو شان تکرارېږي هغې ته مونږ ردیف وایو ټیک شو کنه نو اوس په آسمان او په جهان کې په دا کافیا کې نون داسې حرف دی چې هغه بار بار یو شان تکرارېږي نو زه وایم چې دا د کافیې ردیف دی او روی زه هغه حرف ته وایم چې پردیس نه اگاهو راځي او د زیر زبر پیش په قوت سره خپل آواز بدلوي ٹھیک شو کنه جی نو کچرته مونږ دا اومنو چې کافیا هم ردیف لري او هم روی ردیف به اخیری حرف یا حرفونه وي او روی با د کافیه هغه حرف وی چې پر ردیف نه اگاهو راشي او هغه حرف چې د زیر زبر پیش په قوت سره خپل آواز بدلوي هغه ته به مونږ روی وایو نو چې کله دا خبره مونږ اومنو نو هر اساسیا چې مونږ په دغه قاعده باندې تلو یا ګورو نو د دې غلطي به خپل په خپله مونږ ته په ګوته کېږي چې دا کافیا غلط ده او یا صحیح ده.
نو دا خو پروفیسر صاحب د لوستلو کتابونه دي چې د ترلاسه شي پښتانه هغه ټولو اوریدونکي چې پښتو ادب سره علاقه لري، لیک لو سره علاقه لري، غواړي او دغه ادبي شوق لري، شعر او ادب نثر نغیله په کار چې د خامخه وګوري او موږ په خپلم په کار چې ترلاسه شي وی ګور د کتابونه او دینه او څنګه د خلکو ریسپانس دی پروفیسر صاحب او بل تینا مخ کې لکه په دې حوالې سره چا کار کړی دی کنه تاسو اولنی کس کې چې تاسو په دې موضوع او څه ضرورت نو مې څوک په دې حوالې سره څنګه ته احساس شو چې په خپل یو کاف پښتو کافی نظام په کار دی
کمنه نه هیڅ خور دادا سے وشول کلا سرګند خزانه کتاب چاپ شو د سجید شیخ صاحب.
هه سرګند خزانه
نو په هغه کې د د عربي علم لکه علم کافیا د تفصیل ور کړو. نو هغه چې ما کلا اول ول ولو او بیا مثال د سمندر خان صاحب والا کافیا مې ول ول ولا کتاب نو ما ویل چې دا هو عربي علم کافیا ده کنه. نو هغه کافیا چې ما کلا لکه دا روی او پروینا غو حرفونه او شاته حرفونه او حرکتونه یې کنه نو دا هر څه چې ما په خپل د شاعری په کافیو باندې اپلای کړل نو هغه ټول غلط دی. نو ما ویل چې اوس دا غزل چې زما ولا غلطیږي داسې به بل هم غلطیږي په هغه طریقه باندې ما د خوشحال بابا غزل پوتاللو بیا مې د رحمان بابا کلام پوتاللو بیا مې د حمزه بابا کلام پوتاللو ټول ما ته رغلتی دل هغه مرجع قیدو باندې د علم کافی. نو د دې سینما ورسوچ دې خبره ته چې نه دا خو بیا نه د پکار چې مونږ دا علم کارو یا تقلید کوو څه ضرورت دی چې زموږ ټوله شاعري غلطه وي. نو د دې نه بعد بیا ما په دا سوچ کولو چې اوس به دا قاعده د کومه نره پیدا کوي ته چې نه کم از کم د دې کافي عیبونه په ګوته کولی شي او سمولی شي که نه. نو بس د الله تعالی مهرباني وه بس دا قاعده چې دا کومه ما ته وویله چې اخري هر هم به دا به منو چې د کافي ردیف هم وي او روي هم وي که نه. نو بس دا چې کله ما ته ذهن ته راغله نو ما هر غزل د یو یو شاعر بیا په ټرای کړو نو دغه بالکل آی بیا ویاسو او زمونږ ټوله شاعري صحیح کیږي او شوی هم په دغه انداز ده خو زمونږ سره په لیکلي صورت کې دا قاعده یا دا قاعدې نه وي که نه. نو زه وایم چې تر اوسه ما لکه د عروضو کتابونه خو شته درویش دورانی صاحب لیکلی دی، نقیب الله سالک صاحب لیکلی دی، سمندر خان سمندر صاحب سکار پکړی خو په کافیا باندې په لیکلي صورت کې په دا رنګ کتاب بازه یې چې په پښتو کې دا اول ځل وي
او بل د خلکو د تداغې لکه چې کتاب راغو د خلکو سر ریسپانس د خلکو سونه حوصله و سونه لکه قبول کو چې واقعي ده خو په کار ضرورت او یو ښه طرف ته تاسو پاملرنه وکړه نو د خلکو د تاسو حوصله زای څنګه به
بالکل د کتاب چې کله ما ولیکلو چاپ شو راغلو ما بالکل لکه پښتو کتاب خواسم څوک په قیمت نه اخلي او زما خو یو مقصد و چې دا خلکو ته ورسي او هغه خلک مثال په دې کې ادب پوهان که کمې کوي اذیتې کوي خو یوه لار خو دا چې ورته پرانیستی شوه که نه. لکه زه دا دعوا نه کوم چې دا حرف اخیر دی که نه، زه یو طالب علم یم او یو شاګرد یم د ادب د خلکو حقیقت ته نه انصار خور چې دا داسې کتاب دی لکه د افسانې پر رنگ دی کته د شان را وګوره مثال گورے چکلاسی دا خوشحال بابا دا غزل غلط تھے دا رحمان بابا دا غزل غلط تھے دا حمزہ بابا دا غزل غلط تھے باز یہ بدرد ہم ہوئی او کتاب ہم غور گئی کنا لکا پورا ہے بیا نو یہی لکا دیر درازے سوی دی او بیا دائی ودا سے نوی غنی خبر دا چی لکا صحیح محقق او یا دی ادب سرائی چی دیر جوار لگاو نوی لکا ہم شاعر ہم پدا سی زنو باندے نا پوئی گی کنا نا صرف دے کبھی کوئی استعمال ہو پوئے گی تو کافی ہے ہو نوری بیا پہ علم نہ پوئے گی کنا بیا پہ دے باندے مختلف سیمینارو نہ وشول پہ بنو کے دا بنو چی کم مادیبان شاعرانو ہاغارا ٹول شول سوال جواب پہ وشول او بیا دے لکا دے افغانستان پورے چی چرتا چرتا دے پشتو ٹولنے دی کنا ہاغوی تا ما دا کتابونا استولی دی کنا او دیر لکا پہ تاریخ کے ہوئے خطونا یا لکونا ما تا دیر تا رغلی دی خو پرت کے او یا پنسی کے ہیچا ماتا ترو سپورے ندی لکلی چی دا خبر غلط دا یا تا غلط ویلی دی یا دا دا سی ندا دا سی دا او یا دا سی شی ہاں یو حنیف کیس خبر رہتا اوکڑا پریو پروگرام کے چی لکا دا دی سارا زمونگ ایوا کسی آدھا نحید خور چی لکا و زما پا دی قیدہ کی مجبوری دادا چی زما روی با زیر زبر پیش خام خلاری یا با زیر لاری یا با زبر لاری یا با پیش لاری نو ایوا کسی آپ پختو کے دا سی دا چی هغه مجهول واو پکې استعمالیږي نو په هغه باندې اعراب نشته نه زیر شته ورته نه پیش او نه زبر کنه لکه لور کنه لور خور تور اوس دا قضیه چې کومه ده د دې جوړونه چې مونږ کوو کنه نو دا به داسې کوو چې تی واو تو ری مکوف تور کنه لام واولو ری مکوف لور اوس کچرتا ز دیتا اعراب نه غواړم نو بیا زما ټوله ستړي او مهنت او د قاعده سر خوري او کچیر ز اعراب ورته غواړم نو دا مجهول واو دی اعراب شتانه نو بیا ما دا سے اکڑل چھے دا سوال میں اکڑو پا دا کتاب کے کنا چھے کبا دا اینا گانائی نو حمزہ خوم دا پشتو پا الفابیٹ کے نشتا کنا حمزہ لکا دا پا و پزڑا باندے چھے دا کم حمزہ مونگ استعمال ہو کنا خو بیا ہم مونگ تا ضرورت ہو دے چھے دا زورکی دا پارا ہے مونگ استعمال ہو دا نیم زبر دا پارا کنا نو کچر تا مونگ دا پیش پزائی پیش آکائی کنا دنیم پیش تا پارا استعمال کو کنا نو دا مسئلہ با بیا حل شی او دا واحد کافیہ دا لور تور خور او یا کوٹ کنا لکا دا سے نمونا کافیہ چی کمی دی کنا کوٹ لوٹ لکا دا سے چو آئے کنا نو پدے کے بیا دا مجھول واو چی کم نے پدے مندے راب نشتا زمون سارا کنا او دا ایوا واحد کافیہ دا چې زما یې د ټوله قاعده خرابه ولا کنه اصول یې چې د ما ورته ټکلې ده نو د دې لپاره مې په کتاب کې لیکلی دي چې په دې باندې به مونږ د مجهول واو د لپاره لکه اوس په اصل کې نیم پېش اواز خو دی اوباسي اوباسي د مجهول واو نه هیڅ خور خو او شتانا کنا دا پیشا کای لکا وی ہونا پو باندے کنا لکا مون چوایو چے شین پیشو کنا لکا دی پیش گوندے مون پیشا کای چرے ہم ندے استعمال کرے کنا اوز با پدا قیدہ کے بھی ہمون پا جواتے لکا پیشا کای ورطا وایو چے د لور خور کافیا کې چې د کوم واو استعمال د پدا باندې د نیم پیش आवाज شته بیا ما قاعدې ته نقصان لرسی کنه لکه دا صرف دا یو خبره لا بشي نو بیا انیس کې صاحب ویل چې یار په هر صورت به نور د دې کار ډیر زیات ضرورت وو نو شکر دی چې تا وکړو خو دا یو د مجهول واوله خبره چې کومه ده که دا مونږ چرته همدغه سې حل کوی شوه سې واده په شکینه بیا به دې ته کوشش کوو ما ورته وویل چې ډېره ښه ده بس زما خو د دې پورې وس وو
خلاف خبره کیږي نو عمدہ ادب دے عمدہ د وخت قاضی دی او وخت سره کمی کی تاسو سره پروفیسر سے تاسو هم سبب نو ورته زم چې د نوو صبر سره غزل سره نظم صبر سره شریکوي تیار غزل نظم
یو غزل با در سره شریک نه یی خور د غزل مطلب دا یو منټ مطلب دا چې په محفل کې ستاد زلف او نگهت پاتې نشو لیوانی پاتې نشول شور د الفت پاتې نشو او شیر دې نه هیت خور چې د مینې لوبي دې په خلکو داسې لوبي وکړي د چا په غاړه کې گریوان سلامت پاتې نشو بل شیر دے نہ ہی تھوڑ چھے سیالی بس دا ارتکا دا بام دستور کو سیالی بس دا ارتکا دا بام دستور کو جوش می چھے زرنو کے بیخی دا الوت پاتے نشو آئے
ہیں واہ واہ دیر خواہ
سیالی بس دا ارتکا دا بام دستور کو جوش می چھے زرنو کے بیخی دا الوت پاتے نشو قاتل نظر دے د زلفان دام ته وسپارلم قاتل نظر دے د زلفان دام ته وسپارلم واک می پردے شو پخپل ځان می قدرت پاتې نشو او شیر نه نه خور چې اوس هم فریاد د نیمې شپې خاموشي ماته ساتي اوس هم فریاد د نیمې شپې خاموشي ما ته ساتي چا ویل شنا چې محبت محبت پاتې نشو او ستا تغفل ستا بې روخي ستا د ستم سبب د جاوید جان په ژوندانه کې راحت پاتې نشو
ډیرخه جاوید جان صاحب تاسو مين مستیا هم کو په خپل شان غزل باندې تاسو د خوخي غزل تاسو ډیر خوخ دي تاسو زمې شي اورم د پیر محمد کاروان صاحب کلام دی او د هارون بادشاہ غږ دی وخت برازي نو دا سه وخت به هم راځي تاسو د کم سر دي دا کم تاسو قائدی جوړی کړی دي کم قوانين مو د پښتو د په حواله سره جوړ کړی سه وخت برازي چې خلق بس راشنا کیږي زکی او کم چې تاسو پښتون نظام ولر د کافیو جوړ کړی نو اب ان شاء الله پراتون کې وخت به اردن کی پاگی کیا د پختو ادب سره علاقہ لرون کی دی طالب علمان چندا بخپلی او ډیر خبر په کی روزی چې هغه به دغه ادب مخبران دی بوزي په کې ونوي دی سیزن به معرفي کیږي نو ان شاء الله دا وخت راځي او دا وخت د ډیر خو وخت په انتظار کې شاعران خو خلیکونه کې او دغه یو کلام د کاروان سیف ساس خوخ دی نو دا به هم تاسو ته ډالې کو خو انت نه واخلي بیا به ان شاء الله بیا به هم یو دګي پروگرام کې خدای تاسو ته لاله کو دا وره
ډیر مهرباني.
رازی داس وخت به انشاء الله رازی د پښتنو په سیمه د پښتنو په جن کې په پښتو ادب کې هر ځای کم ذکر د پښتنو جن دی په ترقی کې نوې نوې خبرې او معرفي کې او د غشن پروفیسر جان د پروفیسر جاوید جان پشانتی پروفیسران او عبد د مینی په کوجه مینوالان باندې د خپل جبه د پاره کار کوي. ډیره مننه جاوید جان صاحب, ډیره مننه پروګرام ته راغی مسترم برخه واخیسته. خبر ساتی اور
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ, نو د ټلیفون شمیره دا 001202050403.